آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
De Cannes pour nous, de Film Nerival Festival pour France qui belle chave. De Eurovision pour Kalanesi Aleiki, de Sandri Jaisa Gatali. De Shaira Likwal, Fida Mohamed Nazari, Lumray Tlin, Polandanki.
Dinam Likwal, Shairano, Las Niwa Yamko.
Pahamdi Landanki, de Dr. Akbar Akbar, de Shir of Nasser. گده مجموعه چاپ شو
پاسی چی پاسی گو بیا با بودا گان چی پام سابر پاسی گو پا دیمانی ما ستیج لو بلی کلی دا
ده استاد جنید شریف پنوشت پشتو شاعرانو تا جایزه ورکول کیشی
پخپل او ویبسایت کم داوست منگلی کلی دی چه تاسی شیرون لیگلی شی
او کده دی ادبی خبرونی تر آخیر را سروی نور مطالب به هم واوری د فرانسې په کان کې د 2022 کال د فلم نړیوال فستیوال د سیشن بي پورس پیل شو.
Bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Cannes.
دا په نړۍ کې د فلم تر ټولو مهم او ستر فستیوال یا دی شي چې هر کال د فرانسې په جنوب کې د نیس ښار په لمن کې کان ښار ګوټه کوربه وي. د کان فستیوال سش کال د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په وینا چې له پلازمینې کیف یې د ویډیو کانفرنس له لارې وکړه پرانستل شو.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Zelensky por film jodunko shakhwa kar chide Charlie Chaplin pache chide Hitler por zide hunar wakarawa cinema de diktatoran por zide wakarabi da kan festival para nur da Firouzi Azizi pura purki.
Sunshine at Cannes and all the joys of a film festival thrown in for good measure.
د فلم ډایریکټر کوینټین فارانیت نو وایي که په سینما میان یو نو د کان فلم فیسټیوال جنت دی.
If you love cinema, this place is heaven.
په 1994 کال کې د پال په نوم د فارانیت نو فلم د کان فیسټیوال د سرو زرو میډال ګټلی و. وروسته له دوه ټکنیو کلونو سږ کال به کان فیسټیوال په خپل وخت د مې له 18 تر 28 روان وي. د کان فلم فیسټیوال په 1994 کال کې پیل شو چې هر کال یې تر 200,000 ډیر کسان ننداره کوي. په تیرو 15 کلونو کې چې د فلمونو دا ننداره پیل شوې ده، د سینما خورا منلیو ستورو لکه چارلی چاپلین، افرید هیچکاک او براد پیټ یې هم په سرو غلیو پلونه ایښي او ګامونه یې اخیستي دي. دا فیسټیوال په 2020 کال کې د کرونا وبا له امله ترسره نه سو او پروس کال د مې میاشتې پر ځای په جولای کې پیل سو. د کان په فیسټیوال کې سکل اتلس فلمونه سیالي ته وړاندې کیږي. د نندارې ته د نړۍ تر اتیا د ډیرو هیوادونو استازي وربلل سوي دي، خو سکل د دې فیسټیوال چارواکو ویلي دي چې هیڅ روسي پلاوی ته بل نه ور نه کړه او ولایت یې پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برید دی. په کان فیسټیوال کې د پتنګ نظر په نوم اوکراینی فلم هم په سیالۍ کې برخه اخلي.
د چینو په باور د کان د فلم فیسټیوال لومړی ځل په 1993 میلادي کال کې پیل شو، خو دا پیلامه بیا د ځینو نورو په نظر سمه نه ده، ځکه چې نړیواله دوهمه جګړه پیل شوه او دا هنري هڅې تم شوې. د دې فیسټیوال لومړۍ هڅه سیاسي وه، هغه مهال یې هدف د هیټلر په مشرۍ د فاشیستي آلمان د نفوذ مخنیوی یاد شوی دی. تر جګړې وروسته دا فیسټیوال تقریبا منظم مخ ته ولاړ، خو په لومړیو کلونو کې درې ځله د اقتصادي ستونزو له امله جوړ نه شو. د کان فیسټیوال ته سش کال د 15 هیوادو 4000 خبریالان ورغلي دي. دا فیسټیوال د می په 28 پای ته رسیږي. پر دې فیسټیوال د اوکراین د جګړې اغیزې د دغه هیواد د ولسمشر له پرانیستونکي وینا ښکاري. د اوکراین جګړې د اروپا د سندرو پر سترې سیالۍ هم وزر غوړولې دي. نور له اجمل انڅخه.
د یوروویژن د سندرو سیالي سکال د کالوش ارکسترا په نوم یوې اوکراینۍ ډلې وګټله. دا مسابقه د می په 15 د ایټالیا په تورین ښار کې ترسره شوه.
Stefania, mamma, mamma, Stefania.
په دې سندره کې اوکراینی شپږ کسیز ډلې د اوکراین محلي ملودي له هیپ هاپ موسیقۍ سره یو ځای کړ. دا کالوش ارکسترا ډلې مشر اولیا پیسوک تر بریا وروسته د خپل سندرې په اړه وویل:
سلوخته اوکراینسکو موزیکو دیوتس اوکراینسکی فلمه
تاسو د اوکراین موزیک ته وګنی ولای شئ، اوکراینی فلمونه لیدلای شئ، اوکراین لیدلای شئ، ډیر څه کېدای شي. موږ خپل کلتور لرو، ډیر پزړه پوري. کچیرته تاسو زموږ د موسیقي ډلې ته وګورئ، موږ د اوکراین ساده کلچر غوړه کړی. دا اوکراینای فولکلور دی چې ممکن د راتلونکو څو نسلونو پترڅ کې هیر شوی وای. موږ دا میلودی له هیپ هاپ سره یو ځای کړی دی چې دغه نوښت پزړه پوري کړی دی.
د سندرو په دې سیالۍ کې د اروپا د 25 هیوادونو سندرغاړو برخه واخیسته او د بریا لپاره د هغو لیدونکو رای شرط و چې په خپلو کورونو کې د ټلویزیونونو لارې دا مسابقه کتلا او رای ورکوله. د مسابقې څارونکي پلاوی کالوش ارکسترا ته څلورم مقام ورکړ، خو اکثر خلکو د اوکراینی ډلې ته خپلې رای ورکړ چې له دې عملی لومړی ځای خپل کړ. د دې ډلې مشر اولیا پیسوک د سې شنبې په ورځ د اوکراین په پلازمینه کیف کې خبریالانو ته وویل د یوروویژن سګنې سیالۍ د اوکراین لپاره خورا مهمه دي.
موږ غواړو له دې ټولو هیوادونو مننه وکړو او د دې ټولو هیوادونو له خلکو مننه وکړو چې اوکراین ته رای ورکړه، او د ځکه چې دا بریا سکال ډیره مهمه ده.
ګڼ په دې باور دي چې په اوکراین کې جګړه او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا څخه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د دفاع غږ د دې سبب شوی چې د اوکراین له موسیقۍ ډلې سره خواخوږي ډیره شي او دا ډله بریالی شي. د سکال یوروویژن سیالۍ دوهم مقام د سم رایډر په نوم د برتانیې ډلې او د شنل په نوم اسپانیایي ډلې دریم مقام ترلاسه کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
او لندن کې افغان ادبی بهیر د اکشن بی پورس د لیکوال شاعر او د خپل بهیر د یو فعال غړي فدا محمد نظری ویر وکړ. نور پر راپور کې
د فدا محمد نظری د لومړی تلین په غونډه کې د هغه د ژوند په دریو اړخونو رڼا واچول شو. د پر شیر خبرې وشوي، د ځینې مدني هڅې یاد شوي، او دای په خپل ژوند کې د یو بریالي سوداګر په توګه اوستایل شو. د غونډې را بلون کې کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمال د مرحوم نظری مدني هڅو ته اشاره وکړه او وی ویل:
د ګټې یا د سرمایې لویه برخه په دغه کې مصرفي ده. لیکوالانو په کتابونو چاپ کې د ځلو فرهنګي غونډو په تمویل کې د خلاص لاس درلوده، بلکې د ډیرو لیکوالو شاعرانو په لاس نیوای هم کوو.
په دې غونډه کې چې د خدای بخلي نظری د کورنۍ یو شمېر غړو هم برخه پکې لرله، پوهان مجاور احمد زیار د ټلیفون له لارې د نظری سپین شیر بریالی وباله. شاعر نظیف الله تکال د نظری د شیر څو بیلګې یادې کړې او وی ویل چې نظری یو ښه شاعر وو. کیسه لیکوال عبدالله محق بیا د مرحوم نظری د ژوند یو بل اړخ یاد کړ. د ویل چې نظری یو بریالی سوداګر وو. سیاسي فعال نور وهاب چپان له نظری سره د ګډ زندان خاطرې شریکې کړې. د دری ژبې شاعر او لیکوال سید رضا محمدی د خدای بخلي نظری د فرهنګ پالنې هڅې یادې کړې او څرګنده کړه چې د څه ډول په کابل کې د لیکوالو لسنیوي کوي. شیرولی ورین د مرحوم نظری ژوند لیک ولوسته او یو شمیر نورو لیکوالو هم خپل نظر څرګند کړ. د غونډې وروستای ویناوال د مرحوم نظری زوی میوان نظری وو. هغه د افغان ادبی بهیر د مدیر سولمال شینواری نه مننه وکړه چې د پلار په یاد د غونډه رابللې وه. هغه د پلار نور فرهنګي ملګری هم وستایل چې په دې غونډه کې رغنده برخه واخیسته او د هغه د ژوند پر مختلفو اړخونو یې په زړه پورې ویناوې وکړې. فدا محمد نظری تیر کال د اپریل په 15مه د کابل په دهی بوري سیمه کې په خپل کور کې ووژل شو. هغه مهال امنیتي مسؤلینو ویل چې د دې پیښې څېړنه به وکړي، خو لا هم څرګندنه ده چې یو مدني فعال ولې ووژل شو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د پښتو شعر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د پانتون د ادبیاتو استاد جنید شریف د خواجه شعرونو په نوم د وی پانه په جوړیدو بوخت دی. د دې وی پانه لاله غواړي چې ځوانو شاعرانو ته 5 جایزې ورکړي. لومړی دوی جایزې د یوې ښځې او نارینه لپاره دي. د هر یوې ارزښت 1500 امریکایي ډالر ټاکل شوی دی. درې نورې جایزې هر یوه 300 ډالر تعین شوی دی. دا جایزې به کله ورکول کیږي او څوک به یې ګټونکی ټاکي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له ښاغلي شریف څخه معلومات واخلو، له دوی څخه به واورو چې د خواجه شیرونه وې پانی کارونه چیرته رسیدلی.
کار خو یې بشپړ شوی دی او نشر شوی هم دی، خو اعلان کړی مو نه دی.
نو ولې مو نه دی اعلان کړی؟
یو دلیل یې خو دا دی چې ما غوښتل چې نظریات موخه یو ډله لرو، د حکمانو، د شعر د حکمانو ډله ده چې هغه حکمان نه غواړي چې نومونه دغه ښکاره شي، څرګند شي. نو د هغو ما غوښتل چې هغوی یواړې یو نظر پرې واچوي او بیا یې اعلان کړو. او بل خبره دا ده چې دلته ما یو قرارداد کړی و د چا سره، او هغه سړي بیا نو د دې کفایت نه درلود چې پښتو هم پکې زیاته کړي په ویبسایټ کې. نو ویبسایټ په انګلیسي دی دا اوس. نو ما ځینې عنوانونه پښتو کړي دي ورته، خو دومره ونه شوه چې دا ټول پښتو شي. نو په دغه دلیل باندې تر اوسه مې اعلان نه دی کړی.
په دې کې به د افغانانو شعرونه بیرته په انګلیسي باندې ترجمه کیږي؟
نه نه نه، یوازې دا د خپل د ویبسایټ هماغه فورم چې دی داغه نومونه په انګلیسي دي. د مثال په توګه د دې په ځای چې وایي نوم دې څه شی دی، د شاعر نوم وایي نیم.
کوم معلومات چې زه لرم، تاسو غواړئ چې د دې ویبسایټ ته لری بیا هغه شعرونه چې ستاسو د حکمانو له نظره عالی شعرونه دي، هغوی ته ځینې جایزې هم وټاکئ، څرنګه جایزې به ورکوئ؟
د ویبسایټ اصلي هدف هم دا دی چې دا جایزې خلکو ته، شاعرانو ته ورکړل شي. نو نور پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات و دغه شیان. هغه نو بیا وروسته کار کوو. اوس اما مهم هدف زمونږ دا دی چې دا شعرونه، شاعران، دا زلمی شاعران مخصوصا چې عمر د 14 او د 30 ترمنځ، دغه ځوان شاعران مونږ ته شعرونه ولیږي، درې شعر لیږي، یا په یو فایل کې یا په درې مختلفو فایلونو کې. دغه خپل درې شعرونه وختړي مونږ ته لیږي، هلته ویبسایټ کې دغه کوي پورته کوي. نو بیا حکمان، زه خپل حکم نه یم، زما بس رول همدا دی چې دا مالی برخه زما وظیفه ده چې هغه جایزې ورته پیدا کړم.
نو دغه جایزې بله وبخشې، تر کله پورې به دا جایزې اعلانیږي؟
اعلان خو په خپله ویبسایټ کې هم دا اوس مونږ لیکلی دي چې تاسو شعرونه لیږلی شئ، او هیله دا ده چې تر اگست پورې، د اگست تر 1 نیټې پورې مونږ دا شعرونه واخلو. پس له هغه نه بیا دغه دا مسابقه چې ده دا نو بنده شي، او د شعرونو قضاوت باندې
منګه کار شو. ل استاد جنید شریف څخه مننه، دوی پښتو شاعرانو ته جایزې ورکوي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه. د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل ازادي رادیو.
یو شعر به لیوی ځوان شاعر واورو، بیا به مو وړاندې پلندن کې د پښتو شعر لیوی نوې چاپ شوی ټولګي خبر کړو چې په ای بوک یا برېښنایي توګه خپور شوی دی. امینه فنا هغه شاعر ده چې تر اوسه د شعرونو یو ټولګه د توبا تر سیوري لاندې چاپ شوی ده، او همدې کتاب هم د زری کړکې جایزه ګټلې ده. دا غزل او آزاد شعر وای چې کله مې پښتنه ترې وکړه چې کوم ډول شعرونه دې خوښیږي، امینه فنا وویل چې دواړه مې خوښ دي، هم مقید هم آزاد، خو د آزاد شعر لمن پراخه ده، زړه مې پرې تسلي کېږي. دا هم د امینه فنا یو آزاد شعر د دې په خپل شخص.
کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستال مرین نظر وائے، سلی دن کے مسی دن کے تھورے تھورے استاد وہ گر گر استر گند خوگ وائے، کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا بے جوڑے حسن زی رو غلی و نئی وی استاد روح پلمن اخ کا اخ کا توی وی لکا حس تمین توب وی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں وگم استاد غیگ لرلی استاد گل مخ استاد ٹنڈے دخلو شبنم لندوئے کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا سمندر سڑوئے موسیقی لکستا دزڑت رزاوئے پر رکھے روانہ دخوگے من رناوئے کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وے کیفیت یہ ناشنا وے، کاش کے شیر میں لکستا لمڑے دیدن وے کیفیت یہ ناشنا وے لکستا پستا اروا وے روح و زرم و رمین وی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا کوسری غک وی ما پلپو لپو چھلی سپیر خیال کے میں جنت را ٹکے دلی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا تھاو دلا سنا لکنگل وجود نہ تاوئی سیغی کے لک پان رفی دلئی کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لکستا غرق مچکے ستا خبری مرغلری سما غاڑک میل وے خوشبوئی دلونگو لٹر سما ختلے کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں، کاش کے شیر میں لک توائے 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 او مین پری سما سڑوائے، او مین پری سما سڑوائے کاش کے شیر میں۔
آزادی رادیوی مجله اوری د ډاکټر اکبر اکبر د شیرونو څلورمه ټولګه په لندن کې چاپ شوه. دا کتاب اتل هیلې نومیشي. د ښاغلي اکبر تر دې مخکې د مراندی د ګوتو خاپی او لمر شپه او ګل په نوم درې شعري ټولګې چاپ شوې وي. د اتل هیلې کتاب هغه څه نه دی چاپ شوی لکه د ښاغلي اکبر نور کتابونه، او دی وایي چې د دې کتاب د پلورلو پیسې هم دی نه اخلي. لومړی به له دوی څخه واورو چې دا نوی کتاب څو مخه دی.
دا د 200 نه زیات دی. کتاب زما مخې ته پروت دی، زه به ته ما دا 202 مخه دی، او اخیری لیکنه چې دا هغه امر لیکنه ده چې د نیکی په کتاب باندې چې هغه په زرتشت باندې لیکلې ده تاس سپوک زوراسترا پاغي باندې ما کړی ده. نو دا کتاب شیرونه ملدی او لیکنه ملدی او په لیکنه باندې ختمیږي.
چرته شیرته راشم څومره شیرونه پکې راغونډ شوي دي؟
په شمیر یې درته شم، ځکه چې ګرانه ده. د 2015 نه په دې غاړه باندې اوس به ما ته چې 2015 نه په دې غاړه باندې تا ولې دومره لږ شیرونه لیکلي دي؟
دا خو بیا هم ډېر دي. څرنګه ستاسو پخواني ناچاپ شیرونه هم پاتې شوي دي او کنه ټول هم دا ناچاپ شیرونه چې په دې کې راغونډ شوي؟
زه یو ډېر بد خوی لرم او یو ډېر ښه خوی لرم. ښه خوی مې دا دی چې زه شیرونه ساتم، یو شیر هم نه دی پاتې شوی. زما داسې به کم وي چې هغه ما نیمګړی پریښی دي او بیا زما نه پاتې شوی دي، خو هغه به د ګوتو په شمیر باندې وي. بد خوی مې دا دی چې زه کله هم چې د ریډیو ډرامې ولیکم بیا په سکریپت پسې نه ګرځم، نو لږ تر لږه دوه نیم سوه ډرامې زما ورکې دي. کله چې زه د فلمونو سکریپټونه ولیکم فلمونه هم رانه ورکشي او سکریپټونه هم رانه ورکشي. او کله چې زه سیاسي یا فلسفي یا ساينسي مقالې ولیکم ټول را سره نشته. شیرونه را سره ټول دي. د شیر په عقل باندې زه ډېر امین سړی یم، د لیکنو په عقل باندې امین نه یم، د خپلو لیکنو په عقل، د نورو د لیکنو نه، د خپلو لیکنو په عقل قطعا امین سړی نه یم.
نو په دې اتل هیلي کې خو په پیل کې ماته داسې ښکاره سو ستاسو د غدنا سره امانت هم په ځای کړی دی چې لشیره پرته نور شان هم پکې راغونډ شوی دی. هم داسې
ډیر کم دا او د دې اړینه مې په ځای کړی دی چې ورکی درانه. نو د دې د پاره دا کم لیکنه چیرنیز لیکنه چې ما په تاسپوک زراستر باندې کړی دی چې د نه چی په کتاب باندې شوی دی، دا پروس کال غالبا لندن ادبی بهیر کې معامل ګرو تا واور ولا نو بیا ران دا ور کېدل. ا سټیج ډراما وا سټیج لوبا وا د ماشومانو لپاره پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو مونږ چوالو پلان می خو دې په جنې تونه کې سات کې په پاتې دوه اخبا تا خبره مونږ ته کوله پاسې چې پاتېګو بیا وډاګان شو پام ساو نه پاتېګو. په دې معنی ما یو سټیج لوبا لیکلې ده د ماشومانو لپاره، هغه هم رانه ورکېدل، نو هغه هم په کتاب کې راوړل.
ولې مول دا کتاب په لندن کې چاپ کړ؟
لندن کې مې ځکه چاپ کړ، دا د دې خسته پوښتنه وکړله له ځان سره چې نه دا کتاب د دې لپاره چې ټولې نړۍ ته ورسیږي زه په لندن کې چاپ کړم. نو د دې خاطر نه کتاب ما په لندن کې چاپ کړ. په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې پته یې لوه، په هغه وخت کې را سره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالی پورې دا یو کې د بنګلو، نو ما چې زه و به زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا په کې نظام واوښته، بدل شور، په کې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړل، د هغې په زمان د اسلامي امارت راغی، او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼله چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برطانیا کې چاپ کوم. یو ټوکې راته رالېږلې دی د هارډ کاپي، نو زما د دې هارډ کاپي ډېره ګرانه پریوزي، په 14 پاونډ باندې یو هارډ کاپي پریوزي چې هغه د افغانستان په پرتله باندې د پښتونخوا په پرتله باندې ډېره ګرانه ده. نو د دې خاطر نه زه څه کوم، هڅه دا کوم چې هارډ کاپیانې د دې کمې چاپ شي او په ای بک باندې چاپ کوم. ای بک یې بیا زه کینډل ته ورکم او امازون ته ورکم. نو ای بک به هر څوک ډاونلوډ کولای شي، خو د ای بک د ډاونلوډ کولو لپاره بیا زما پروګرام دی چې هغه چې هر څوک ډاونلوډ کوي یو ډالر یا یو پاونډ یا 500 افغانۍ یا د هغې معادل چې هر څه راځي په هغه کرنسۍ کې، که درهم وي که دینار وي، په هغې کې به ورکوي او هغه پیسې به ماله نه راځي. هغه پیسې یو فن لځي، دا فن چې دی هغه به بیا د پښتو د کتابونو د خپرولو لپاره، د پښتنو لیکوالو سره د مرستو لپاره، د دې لپاره به استعمالیږي. هغه پیسې نه زما دي او نه هغه پیسې ماته راځي.
له ډاکټر اکبر څخه په مننې د شعر په نړۍ کې تم کې شو. منلی شاعر نور محمد لاهو خپل یو شعر دکلی ما کوي.
ژیړې ژیړې ژړاګانې لکه په غشي وشتل شوې دوه کوترې، څومره ژر مو د یو بل د زنکدن په نندارې کې ویښته سپین شول. څومره ژر دې په خوږې او تنکۍ زنې د اسمان په تازه ګوتو رسم شوی شینکی خال لکه کنګل د چا د خولې په تاو اوبه شو. کله کله پیړۍ څنګه لکه ستا د دې تازه مچکو خراب یوې شیبې باندې بدلېږي. پرون دلته یو رېدی تک سور ولاړ و، خو نن نشته، وفات شوی. د ویلې خوږې اوبه هم کمې شوي. هلته ګوره د رڼا له تک سپین لاس نه ناببره ډېوې لوېږي. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. د غنمو په موسم کې د خپل درمن سرو لمبو ته لکه بوره ناسته یاره. ما هم یو باغ د نارنجو ژیړې ژیړې ژړاګانې دې راوړي. زمانې زموږ زخمونه را جوړ نه کړل، زمانې موږ زخمو سره عادت کړو، زمانې موږ دوکه کړو، زمانې لکه لوګي د تازه اودو د خوشبو په پلمه باد ته وسپارلو. زمانې د هغه باغ تاوان ورنه کړ چې نازکې بنفشې وې هاتیانو قتل کړې. نو خوږ لاس دې ما ته راکړه، ستا لاسونو کې شیبې ابدي کېږي، ستا په لاس کې زمانې ډبرې کېږي. او شیبه لکه په ځغاسته د سرو زرو مسته اسپه، که وغواړې ستا د دنګې خندا قسته په شا کېږي او درېږي. د اوربل هر یو سپین تار ته دې جلا جلا زه ومرم. سترګې خلاصې که او راسه، ای د عشق ښکلې مرغۍ، زه به له زوړ ویلون راواخلم، ته له سره هېرې شوې شنې سندرې بېرته پیل کړه. په لوړ ستوني دومره لوړې چیغې وکړه چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي. چې له خاره د غره سر ته تښتېدلې ونې بېرته راستنې شي.
په دې خپرونه کې مو وړاندې د کابل د پلخشتي جومات له تاریخه خبرو چې کله ودان شوی دی او د کومو واکمنانو په زمانه کې بیا رغېدلی دی. خو مخکې تر دې چې د دې تاریخي جومات په اړه تاسو ته معلومات درکړو، له یوې خبرتیا وروسته به له قسیم جیر نه چې د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی دا واورو چې د تاریخي ماڼیو تاریخ لیکنه څومره مهمه ده.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
ځینې کسان په دې پرمختللې نړۍ کې د یو مشخص مکان تاریخ لیکي. په افغانستان کې دا شی دود نه دی تر اوسه پورې. څرنګه د دې موضوع اهمیت په افغانستان کې د افغانانو لپاره څومره دی؟ مثلا یو ماڼۍ، یو جومات، یو تاریخي ځای په پدې باندې د کتاب لیکل
دا خو ډېر زیات مهمه ده، ځکه چې موږ زیات تاریخونه د مقاماتو لپاره تلکې تغیر دا ډېر مهم دی، یعنی د دې ارزښت ډېر زیات تاریخي لحاظ باندې او دا ډېره بهتره ده. مګر غرب کې دا د تاریخ توجه کوي، ځکه چې غرب ډېر زیات په تعداد باندې ډېر زیات مورخین لري، ډېر زیات څېړنیز انسټیټیوټونه لري او په میلیونونو میلیاردونو روپۍ پرې باندې لګول کېږي. په افغانستان کې عموما تاریخ مورخانو تعداد ډېر زیات کم دی، لکه د نورو علومو غوندې. خو بیا مورخان خوار په دې دي چې دې ته دومره توجه نه ده شوې، درسونه نه دي ورکول شوي. مګر او د مونږ په ډېر برخه هم د سپاتې لکه د افغانستان یو هنري تاریخ نه لیکل شوی، شنو برخه اجتماعي تاریخ نه لیکل شوی، اقتصادي تاریخ نه لیکل شوی. د ما په نظر باندې په راتلونکو دیرشو کلونو کې که دا وضعیت ښه په مخ لاړ شي نو دې برخونو ته توجه کېږي.
دا امکانات خو نور لري، لیکن ځینې امکانات چې افغانان لري، مثلا دارلمان ماڼۍ جوړه شوې ده، د افغانستان په آرشیف کې هم په دې برخه کې اسناد شته، او حتی هغه انجینرانو چې په دې باندې کار کړی دی هغوی هم اسناد ترلاسه کولی شي. فکر نه کوي چې یا یو جومات ته پل خشتي جومات ته د دې اسناد په یو شکل باندې ترلاسه کولی شي. په دغه رقم په مختلفو ماڼیو باندې او په مختلفو ځایونو باندې هم ځینې کېدی شي چې د علومو اکاډمي کار وکړي او په دې برخه کې وړې وړې رسالې که غټ تاریخونه نشي لیکلی ویلي کي.
آرکیٹیکچر تاریخ دی، معماری تاریخ، بغیر کی تاریخ اور دغه برخه د تر دا یو څنګه په پښتو کې څنګه یو ویټر ډیسپلیناری بخشته نه بین ورشتي بخشته معماران او انجینران او مورخان په ګډه په دې پروژه باندې کار کوي. مګر په افغانستان کې تر اوسه موږ د افغانستان د معمارۍ په اړه ډېر زیات کم پوهېږو. څه چې موږ پوهېږو هغه ته ډېر په دې اړه یو کتاب نه دی لیکل شوی چې ما ته معلوم وي. موږ له دې پوهېدلی شو خلکو کومه چې فکر کوو، فرض مثال په افغانستان کې د حجرې له کورونه بېلې جوړې دي. موږ پوهېږو چې ښځه او سړي خلکو نه غوښتل چې ګډ شي. فرض مثال اشپزخانې تر ډېره وړې وي په افغانستان په جامعه کې که موږ وګورو پخلنځي، نو عموماً دا د ښځې هغه خراب ځای کې په ټولنه کې برعکس حجرې بیا ډېرې لوی وي، ډېرې رنګینې وي، ښایسته وي. نو دا ښیي چې ښځو ته په یو پوره حقونه نه وو ملاو شوي، ځکه په کوم ځایونو کې چې هغې ژوند کوه هغه تر ډېره خراب و، پسمانده و، تنګ و، زاړه و. مګر برعکس د کوم چې د سړو ځایونه وو هغه ډېر زیات مهم و. نو د دې لارې هم موږ کولی شو چې یو اجتماعي تاریخ ولیکو، او ځینې ماڼۍ خو ډېر لوی رول لري. فرض مثال په افغانستان کې په څومره کې پولې خشتي یو ډېر مهم ځای دی.
په افغانستان کې په دې تیرو پیړیو پیړیو کې ډېر کم خلک شاید پرې باندې پوه شي چې د افغانانو د معماری سیستم څرنګه دی، لیکن په اروپا کې چې کله څوک وې ماڼۍ ته ورځي هلته کتابونه پراته دي او درته وایي چې دغه ماڼۍ په دې شکل ودانه شوې ده، د دې ماڼۍ یوه برخه دغه معماری ده، بله برخه دغه معماری ده. فکر نه کوي که سر له اوسه هم افغانان د مکانونو د تاریخ لیکلو ته پاملرنه ونه کې دا کوم شان چې تر اوسه پورې له لاسه تللی دي دا پاتې به هم له لاسه ورکو.
بالکل، زه سل په سلو په تاسو سره په دې اړه متفق یم. ولې کته ستاسو ارزو کوي په اروپا کې خلک د تاریخ یو ډېر لوی آگاهي لري، په ډېر لوی ډول دې سره تړل شوی دي. تاریخ د روزمره ژوند یو غټه برخه ده، تاریخي معنی، تاریخي جینه. متاسفانه موږ دا کوم چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري، مګر یو کم خلک شاید په دې باندې پوه شي یا دې شي. مګر تاسو کې افغانستان ته لاړ شئ د 5000 کلو یو ډېر هیڅ شی یا د 3000 کلو یا د 2000 کلو، تاسو ډېر کم فکر کوئ چې دا مملکت 2000 کاله تاریخ لري، 1000 کاله تاریخ لري. د دې خطه باندې یو وجدا وسی مونږ باندې چې دی اکثره له خټو جوړې شوی وي، هغه ډېرې زرغونه ډېرې تلې په جنګونو کې له منځه لاړې. لکه شیبر سے پسل کلمہ کی پوچھ رہا بات کہ لوئی تو تاریخی کلا گان ہے جس کا دے برٹش لائبریری ہے سنا گورن دے جوالا بات بیر لوئی تاریخی کلا دا جو پوچھ رہا بات کہ لوئی سو مال تو اس کلام است پاگ جی باندے ہیت سن پی پوچھ رہا کم جی کی وا فرض مثال غزنی حمدا سے کابل حمدا سے نور خارون حمدا سے یو بودا پات دے یو بودا پات کی دو وجہ مگر دے دل ورول ہے کم اس ٹو پی چھ دے غت دے خارج نہ لری برکس کتا سی پاور پی خارون کی اسی گئی نو تاریخ بیا دلته ژوندی دی په ډېر قوي شکل باندې. نو دا مړیګانې ډېرې زیاتې مهمې دي او موږ ته لازمه ده چې په دې اړه لیکل وکړو او دا وساتو. خو تر ډېر دای دولتونو دا د هغې کار و ډاکتر صاحب اشرف غني د تاریخي ماڼیو د ودانیو دپاره ډېر توجه وکړه، مګر متاسفانه چې دغسې یو معماری تاریخ چې موږ تمه لرله توقع مو وه چې دا په دوره کې ولیکل شي.
له شغلی زیرنه مننه. دوی په خپلو خبرو کې د کابل پل خشتي جماعت ته هم اشاره وکړه. د دې تاریخي جماعت د تاریخ په اړه لملالي بشیر څخه ورو.
پل خشتي جماعت د کابل شهر په زړه کې ودان دی. دا په سیمه کې د اسلام تر راتګ وروسته لمړی جماعت ګڼل کیږي. د یو شمیر مورخینو په وینا دا جماعت د حضرت عثمان د خلافت پر وخت جوړ شوی وو، کله چې تیمورشاه چې له 1300 تر 1350 کلونو پورې د افغانستان پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله، د پل خشتي جماعت یې پراخ کړ او ترمیم یې کړ. د تر تیمور شاه وروسته د زوی زمان شاه د پل خشتي جماعت ورغاوه. وروسته د امیر عبدالرحمن خان په وخت دا جماعت سم ورغول سو. پل خشتي جماعت درې دروازې لري چې د هر اوره په سر یوه ګمبته سته او یوه لوړه مناره لري چې له هغه ځایه د اذان غږ پورته کیږي.
الله اکبر الله
د پل خشتي جماعت دریم پور د امیر حبیب الله خان په وخت ودان سو او د جماعت غولې هم د د په زمانه کې سره ترمیم او جوړ سو. د دې جماعت دیوالونه 8 متر اوږد دي. د امیر امان الله خان په زمانه کې د پل خشتي جماعت د نن د ماشومانو لپاره مدرسه جوړه سو او دا په کابل کې لومړی دینی مدرسه ده چې جوړه سوی ده. د نادر خان او ظاهر شاه په وختونو کې هم په دې جماعت لاس وهل سوی دی. دا جماعت په نیویمه میلادي لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړې پر مهال زیانمن سو او بیا په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی په وخت ټول جماعت ورغیده. په پل خشتي جماعت کې په یو وخت 10,000 کسان مونږ کولای سي.
ازادي راډیوي مجله اوري. دا ازادي راډیو د دې ادبي فرهنګي مجلې په وروستیو کې د ساموئل لانګورن کلیمنس چې مارک ټوین تخلص کاوه د یو شاهکار اثر په اړه. د مارک ټوین د شاهزاده او سوالګر ناول جبار فراز په پښتو ژباړل دی. دا کتاب اوه کاله مخکې په کابل کې په 270 مخونو کې چاپ شو. ځوان لیکوال عطا الله جواب دا کتاب لوستلی دی. د یې په لنډو کیسه راته تیروي.
پاتلسمه پیړۍ کې د منی په اورس په یو غریب کورنۍ کې والک وزیږید چې مور او پلار یې تر بیزاره وو. خو په همدغې ورځ یو شهزاده وزیږید چې ټول انګلستان ورته سترګې په لاره وو. غریب والک لږ رالوی شو. په کوڅو کې به خیرات راټولوه. د دې سوالګر ارمان و چې شهزاده وویني. په خوبونو کې به یې لیده. بای بای چې ملګرو ته کیسې کولې هغو به ورپورې خندل وهی. یو ورځ په تلو تلو کې د ماڼۍ مخته رسیږي. دروازه خلاصه ده. دننه ګوري چې شهزاده په لوبو بوخت دی. واجبه دا ده چې د دواړو سیرې هم یو بل ته ډېرې ورته دي. یو دم ټیله خوري غورځي سر ته پیرهدار ولاړې او ورته وایي زه له دې ځایه لاړ شه. خو د شهزاده ورته راپام کیږي او دننه غواړي. شهزاده سوالګر سره کینی کیسې کوي ډوډۍ خوري. شهزاده ورته د ماڼۍ نه شکایت کوي او سوالګر ورته باندې ځای ستایي چې موږ هر خوا ته وغواړو هلته تللی سو. لوبې کوو لمباګانې کوو. په همدې کې سره جامې بدلوي. شهزاده بیرون راوځي چې چکر ووهي او سوالګر په ماڼۍ کې پاتې کیږي. شهزاده چې مازدیګر راشي پیرهدار یې نه پرېږدي او د سوالګر فکر پرې کوي. شهزاده تر ډېره چغې وهي چې زه شهزاده یم شهزاده یم. خو هیڅوک هم کوي باور نه کوي. ورپورې خاندي د دې د خبرو خوند اخلي. په ماڼۍ کې سوالګر هم عجیبه کارونه شروع کړي وي. وایي زه سوالګر یم خیرات خور یم زه مور ته مې ورځم پلار مې به وهي. پاچا او نوره کورنۍ فکر کوي چې شهزاده لیونی شوی نو ورته ډاکټران راغواړي. میاشتې او کلونه تیریږي چې پاچا مري. سوالګر هم د شهزاده خوی نقل کړي وي. جشن جوړیږي چې شهزاده ته د پاچا تاج په سر شي. خلک راټول شوي. شهزاده له ډېرو ستونزو کړاوونو ګالل وروسته په داسې وخت کې رارسیږي چې څو نفرو تاج په لاس کې نیول او شهزاده ته یې په سر ورږدي. شهزاده په دې وخت کې غږ کوي دا زما حق دی. اصل کې د پاچا زوی زه یم. ټول خلک حیرانیږي. یو غوغا جوړیږي. سوالګر هم وایي دا رښتیا وایي زه اصل شهزاده نه یم. شهزاده د هغوی خواته ورځي او په لنډ ډول ورته وایي چې موږ څنګه سره بدل شو. یو ترې د پاچا د کورنۍ په هکله څو پوښتنې کوي او دا یې پرته له کوم مشکله ځوابونه ورته وایي. په دې سره معلومیږي چې اصل شهزاده څوک دی. کله چې شهزاده پاچا شو نو سوالګر د خوب پریکړو کولو له امله خپل سلاکار وټاکه او د ښار په کوڅو کې چې ورسره کوم ظلمونه شوي وو کومې چې له نورو سره لیدلي وو کوم خلک په حقه وو کوم ګناهګار وو څو ګاډ دي او څو ګرانکاري دي او خلک څه غواړي هغه ټول یې پر ځای کړل. مجرمان یې بندیان کړل. ناحقه بندیان یې خوشې کړل. غریبو سره یې مرستې وکړې. ظالمان او ورانکار یې ختم کړل. ځینې ځایونه یې جوړ کړل او خلکو چې کوم ارمانونه درلودل هغه یې ورپوره کړل. په دې سره لندن لندن شو. نور په شهزاده او سوالګر کتاب کې ولولئ چې شاهکار وپېژنئ.
د شغلی جواب څخه می پښتنه وکړه چې ولې شاهزاده او سوالګر ناول خوښ شوی او لوستلې.
زه تل کوشش کوم هغه ناولونه وایم چې تاریخ، فلسفه او ارواپونه پکې راغستې وي، ځکه هغه په الماس کې خپات کېږي او خاغیز هم لري. د کوچنیوالي مې ناولونه زیات وویل، خارجي او کورنۍ دواړه مې وویل. کوشش کوم خارجي ناولونه زیات وایم، ځکه هغوی نه وخته زیات ارزښت ورکوي. موږ کورنۍ ناولونه چې دور په تکرار لګیا دي، لکه یو مثال به یې وایم، دا لکه جلۍ تیښته چې زموږ د ناولونو زیاتره برخه یې نیولې. یوه جمله، کیسه او کتاب کولای سي چې یو انسان بدل کړي، فکر ور بدل کړي، یو انقلاب رامنځته کړی سي.
د ځواب له ځوابه په مننې د دې اونۍ د ازادي راډیو د ادبي فرهنګي مجلې پاڼې رانغاړو. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپار.
Listen. د ژوندون پلویا لارا د وجود وینا کتل کړی لویا لارا د وجود وینا کتل ستا د پارا کرن شتا هر وطن دلا باسا ستا د پارا هر وطن دلا باسا ژوند تا بودا ژوند سره همکار مکار آگ پمرگار چھپے روزگار